نل فرشتي جلال زي اورو
د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره مرسته کولای سي. د سولې د علي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د پرونی وینا په جواب کې کړې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 14 نسوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې ملکي خلکو ته په دې کې تلفات اوښتي کیا د دغې 14 مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنند اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. هغه نن اول هالین ته ځي او بیا به جرمني ته ولاړ سي. او یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمال ستریم یا نورت ستریم دوا په نوم د طبیعي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه میو منای د ازادي راډیو روختیا پروګرام ته ز نجیه صاحبای لخپلو نور همکارانو سره در تخرغ لاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزند د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتی شوی. په پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خرغلی
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګوزند په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واوري بیا رګرزو خبرونی ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د لمنځه وړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 20 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نامنې د لمنځه وړلو سره پولیو ویروس هم له منځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروري ده.
سږکال موږ د پولیو شل مثبتې پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزي راپور شوي دي. خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله په کې دغه د پولیو مثبت پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، ځکه کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ 4 لک مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې ویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې متر سره کوي او دغه ماشومان په کلو باندې کې جمعتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړي هلته یې واکسینوي. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه وي رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي نو هغه د پولیو مثبت پیښیم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 15 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغه هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم بخبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو واوري چې سکل د ګوزن پیخي په بیساري کچا زیات شوی عوامل او تبا ورسته را شو ک په سر کې د پولیو ویروس پاره یو څه معلومات ورکړی چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته ووایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلچېدو سبب کیږي. او بله تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزي عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیدن ساري ده. دا لدی عمل چې دغه وایروسونه په کولمو کې په ملیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یو نیمه میاشت پورې، دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي، چې دغه فلج اکثرا دائمي وي او دائمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شوه او څنګه دا ناروغي وپیژندل شوه. اوریدونکو ته به جالبه وي. راځو مولوي صاحب احسان الحق حنفي ته، چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنیو ته؟
ډېر ښه. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیک هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغه اولادونه دي تر 15 کلنې وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي. زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یو کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. دوی هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د ده تداوي او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه، بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساس کې د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زموږ مشران، زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که موږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هېڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغې سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران، والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې، د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې، د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نورې تداویانې موږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګوو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تاسو، محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، تاسو له دې ورداګي خلا خاسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغ لای ورداګ صاحب. محترم، نن منګه د ګوزن ناروغي په اړه غږی کو تاسو سره په پوښتنه، مهرباني.
نو وکم یو مهمه موضوع ده، نو اول مولوی صاحب هغه خوښ وکم اوکې څنګه تاسو کاڅه موجود دیشته چې هغه خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فورا د سیو پیغام باید دی ویلي چې هغه لري په همدول د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کاڅه خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه سی ولان پیغام د به خوړو. او د محترم ډاکټر صاحب نو خطر چې کړه یو څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د دا پنځلس کلنۍ ته ورسي، شپږلس کلنۍ دای په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پلچي او غزان ته باندې راشي د دا کوم ملت یا په دغه باندې ولر نظر خوړل به خوشاله شو. ډیره مننه.
ډیره مننه وردک صاحب محترم دغه پوښتنې به ځواب شي. لمړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډیر ښه ګران رورو فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه. زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستی یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکو دی له هغه هله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهدازه والدین باید د خپل اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سګه باندې ګورو د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یویش پیښې همدا اوس موجودې دي او زمونږ په گاونډي هیواد پاکستان کې اته په خطر سره پوری موجود دي چې هغه د لپاره کار وکړو. د پټول نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وو ولې خلکو کار وکړو دغه لپاره مهنت وکړو کمپاینونه وکړل دغه مرض دغه وایروس له خپل ټولنې څخه محو کول مینځ یوړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم د خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نشي، بلکې کچې د سوال د هلو د حرمت نو باید له دینی علماونه پښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزا باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي چې جناب ډاکټر صاحب باندې ان شاء الله بحث هم وکړي او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅ کله به هم داسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمنګ نظام زمنګ علما زمنګ ډاکټر صاحبان په دې ته پتلاش کړي چې ټولنه باید زمنګ هر اړخیز سالم وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت به داسې کړو چې زمنګ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمنګ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو. یاد ته په د شک په نظر باندې وګورو، کومنګ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي یا حرام ورته وایو نو په بیلمه کې کېدې شي ځان ته مستونزه پیدا کړي وي او هیله دار تر سوچ موږ د یو شی په حق باندې کاملا د هلو د حرمت موضوع نه روښانه کړي، باید فتوا صدر نه کوجدا شي حرام دی. که حرام ورته وایو نو د کوم دلیل پرانا کې اول به ځان دلایل جمع کول، هغه نه بعد به نظر ورکو یا خبرو
کو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول دا چې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي دا بیا څنګه کیږي، آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدی شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پریمه او پیږي هغه د 50 کلونه کم ماشومان دي. یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د 50 کلونه کم عمر لري، اما داسې پیښې هم شته چې هغه د 50 کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر 15 کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې دغه خلکو ته دسترسي پیدا کیږي. په ټولنه کې رضاکاران موجود دي، هلته ورزي، دغه سړی پیدا کوي، له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته، له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کشته او کنه کچیر ته فلج هم یو دی پولیو وایرس دی هغه په غایتی موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دغه نفر 50 کلونه عمر کم او یا زیات د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسې دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرامو په رابطه باندې وه، زه باید ټول ولستا افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي، فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي، نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریف امام صاحب د پاکستان علماو د نوریزیا علماو او د ټول اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظر نشته.
ډیره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کمال دغه واکسین ته د غریب ماشین باندې دا په دې معنی ده چې دا ماشوم بیخي محفوظ وي، که چیرې د دس وایروس سره مخامخ کیږیم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، سبون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسې پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطراتې. دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي، کلمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو دی وایرس په مقابل کې انټی باډی ګان جوړي چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټی باډی ګان، یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړي، ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي، دغه مرضی وایرس، نو دغه انټی باډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجودي هغه لمنځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځه ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي، دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي.
بله ډاکټر صاحب، ډیره مننه. د خبرونې وروستۍ برخه د رزو په دې برخه کې دته چې لنامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوي شو چې د ګوزن لپیخو مخنیوي وکړو.
زما په ان باندې اساسي خبره دا ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده، که هغه قومی مشر ده، که هغه با نفوذ شخصیت ده، او که هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ، ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو، دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی یې چې لږ وروسته یعنی پابندۍ یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي، ځکه که ویده خو بیرته رابیداره به شي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ور باندې وکړ چې دوی باید دغه بې غوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عرض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي او نو یو شی چې بی ضرر وي، مسؤون وي، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلال وي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې پولیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر رحمین سباون زموږ مېلمانو. له تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو، لتا سی هم مننه کو او خبرونه هم دغه لته پات رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیروي زمنګ د الله پمن.
مور اپلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې تارا مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې تارا د ماشومانو راتلون کې تارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی تارا مور او پلارا د خدای د پا
لپاره د ماشومانو راتلونکی څاره. واکسین څاڅکی کله اوباد دی د مور د پیو په شان حلال دی د ګوزړ مخه پرې نیول کېږي.